په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د ملالۍ ورځې په مناسبت بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دا ورځ د زده کړو د حقونو د دفاع یادونه کوي. هغه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او خپلو وړتیاو ته د رسېدو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي حق لري. پرون د ملال ورځ و د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم وایي هیڅکله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په همدې برخه پانګونه ډېره کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د سالنګونو د لوی لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شو. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلې کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او څلور سوداګریز بندرونه له انکابل سره نښلوي. د طالبانو حکومت پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې پر دغې پروژې څومره لګښت راځي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه په تونلونو کې دننه ده له څو کلونو راهیسې کنډو کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو یې په زلونو په اړه شکایت کړی دی. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوبو ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا په یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پاوز تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هېواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي ماسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هېواد اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او ګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي دي سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیوینی په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو د بل جنسیت خوښوونکو ملاتړو او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د دې خبرونې ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ورسیږي لنډه خبري برخه هم لرو. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي. ملال د ملګرو ملتونو ملالې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازینې هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې کړې دي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د انجنو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د انجنو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د انجنو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school
les kalamakh ki millionon afghan injuni khunzi otatlali de haro dri wo swan khuzul ladali yawaya pahantun kiwa khus afghanistan adanari pakacha yawazinai hiwat de chin chuni khuzi lastakro manakari di de yawi pigli potuga zapohidam che paramakhtak ba urowi خو دیو بشپړه شاتګ د لیدو هیڅ اتمه نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې انجونی له خونځي او منیشوي کورونو کې بندي پاتې دي او هلی له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسېدل لږ په ژوند ټولګي پورته یې د انجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې انجونی له پانتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شوزو پر کار او یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوی دي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 129 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالی د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبرې وکړې. هغې که څه هم د افغانستان پر وضعیت مشخصې خبرې ونه کړې خو د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi chadae wahila wa khyal na dai balki da bashar asasi haq dai mug bayat pa waqi da wal da haq tolo tawarkru aw chuk tre be barkhin kru da harika chi mashran chi di bayat da malale khabari wauri aw para talim pangawana wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره یې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل شوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دینی زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
مخله دي چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي نیمه نړۍ او حساسي بشري حقوقو ته د هم د دې لاندې خبري برخه ورسته راپور. د ننګرهار د سپینګر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ځنګلونو د بندیز د وهلو د بندیز سره سره یو شمیر کسان په پټه غرونو ته ځي او د شپې لخوا ځنګلونه وهي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ننګرهار د سپینګر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وخل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې 2 تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وخل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وحلو مخه ونیسي.
د بار د لوی غره پورې مورګ پورې دا ټول زمکه ګوره ځنګالو نه پورې غرچ لغړ ښکاری هغه دینه بد ځنګالو بس وی والو شو دې کار.
تاسو خپل ملي د لید ځنګل د یو د سکالي غټه کومه غټه نیولې دا یو زنګوزی د شلک روپیه غټه یو زنګوزی کې شته دی او دا به یې لس روپیه سی وای لس روپیه دغه کچ ځل لس روپیه پشي کنه کال غټه د دوی نه ګوري.
خو یو شمیر نور ځای خلک بیا وایي چې د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته، مزدوري نشته، بس همدغه ځنګل له ځي بس دغه ونې دي را وی او راوړي او خرڅیا او بس بل کاروبار نشته، مزدوري نشته، چا نشته چې بس ځانته موړه پر پیدا کړي.
دا کول په کار دي دلته مؤسسې راشي، د خلکو مزدوري پیدا شي، د خلک به ځنګلونه کینی منی بشي تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسې را تاو کاندي.
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنی او د ونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتي قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په محل 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سده چې د هغوی نه استیزاري اخیستې ده. بیا د دغه کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 11 لسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلې چې د تیرو جنگونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جنګي کور کې پیدا شوی وي او کچې پیدا شوی ده جنۍ پیدا شوی دغه وي سره چې پیدا کیږي بل ورځ
نورزیا صفی نومیگی وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورناخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلې غواړي چې په ما خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نږدي، بې لحاظه او سپینسترګې بلل کیږي. خو که په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځواني راغلي وي هغه په خو بده خبره نه وي پغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي خپل خبره هم نه وي ولیدای کوښښ د کړي وي د یو چات پونم کړي وي د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتی دی ورزخ تورتنه ورکول کیږي زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي او د نارینه په سر ورته پښتني وشي هغه په انتخاب کې وي هر برخه کې وي او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي خپل خوخي وکي
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنۍ کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وای وای ل لومړی ورځې وای وی ترغچې ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا ل زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کونجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه ستا د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وی سره چې پیدا کیږي بل اورس وی ژوندۍ ورکه وی ورته بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم راز نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي بس دا یو خبره وی دا وی ور سره دی هر کار وستی وی ور سره وی نو خبره دا چې دا جنکې چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
الا تاسو څنګه نه
خو د دې مونږه جامعه مونږه جامعه چې دا تر څو چې مونږه دا ځانم دا خبره د مشران خبره چې خپل لاسته او خپل لاس مو پیژندل هم دا یو خبره ده چې هم دا دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات دا مرحله را جامعه ده یعنی تل چې وګوري او کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې وسته د دې د خبرې چې دی د نازاد نه دي نو موږ ډېر وړو چې چا کار به دوی پیدا شو د ځونه به کول د خوشالیانو چې الله د سمالونه ورکه خلکو ته شینی توځي کې داسې کې خو چې کله جلکې پیدا کړو نو هیڅ خبره به نو دغه وی وی و نو هیڅ خبره به نو
کله چې وینجلې خپل د مسایل اوري د کور لنیز دی غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سول په دې باندې تاسو خبره وی کیږي خو هغه وخت د ماشوم د نه پیږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټيږي په دې باندې نور محدودیت هم لګيږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغه به لوړ نوی له حویلې یا کوټه باید تاغه راونه وزي اره موضوع کې باید خبري ونه کې د غلطه روحان څومره د انجلې دوی ځپی
دا ستل کې ستا د انجلې ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود د چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبري ونه کې په ټول عمر ډیر وی په مجلس کې او تسنیمګری کې وی نو جلکې ته اصلا دوی احمد نور کوي چې دا خلا د تاریخ د ژوند تسنیم ونه دي نو دا ستل کې ستا د روحیل له هغه د فلکیه مونږه اکثریت نه نه وی چې ساده خني په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی هم شته په ستو دي اوس نو یعنی نو مینه ست مازینه ولایت ته ځل لې ما چالتہ جنوکی د خپل د سرخان په سر ناراضي یعنی مور او پلار ناسي ورونه ناسي خو جنکی په دسترخان باندې ناراضي او وی بلا مغش پات انا انګان دي خو بيخي انګان تاسو ته توجه نه کوي سیاه تا جوړي وخړو کدي او نه خو ناس دي مور دی او کنه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو کله ډیر روحي له لحاظ د خپل کیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي خوان کور ته ځي التم لوارته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دی ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار ملره دلته بیا لڅره ولا لڅره مخ کیږي آل ته خلا پسې
یعنی بیا ارزښت کیږي آل ته خلا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې کوي وخت اته دونه وخت دی ته نه ورکوي کیږي چې خپل اولاد اته د کالو انتخاب ورته وکي نور خلا پیدا چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالی چې شي اخلي وایي تل رساته کینه موږ خپل پیږي کار ته خبرې ته چې کار ته خبرې وکي نو دا سم موضوعات موږ ډیر لیدلې دي ګرځو اته خپل خپلوان چې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې خزه کله چې ودیږي نو هلته خلا نورم د خپل کیږي نورم ډیر ځخت کیږي توکي خبره نه اوري مندان ته چې دون ارزښت نه وایي کې ته پختنه نه کیږي وشکه چې تاخ ډوډۍ دغه کوټې ته راو او دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه ناس دې مور دی وکنه دونه سوال وش کنه کیږي کچې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور دغه دېګې دې څوک سوال هم نکوي
په کورنی چاپیریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل فیصد یعنی بد اثر کوي بلکې یو څونه عمر کم وي هغه تسمنګري کې ورته اهمیت ورکول کیږي د همدغه ځینه منشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د وګرم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي د خپل دادی کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق کړي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي
مېرمن سیما ستانګزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبرې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړی دي لا غلی ستانګزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو اوریدلو ته را بولو
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي په داسې حال کې چې یو ځل دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نه همیاسې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده چا ما ته شیدې راکړې دي نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته د څه انګیزه ورکړي ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک د څه مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید د څه وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې نجلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې نجلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم مونږ زاهدان او د لهغه ماشومتوب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
بله کله چې انجلې نړۍ تر راشي لغه روس نام ځینی قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي چې کینی وای ته انجلې په ډیر وړکی سندې ته ټکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ نه پورته نشي ځکه انجلې په دې اکل څوایه.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي. سلام ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه سنگیزه ورکو کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پیږي. خدای مونږ غټان یو سره ته د انګیزه ورکو، همغه د څمنګه د لامغه انګیزه سره راغټو. دې جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلی باید همیشه خاموش اوسي، جلی حق نه لري. غږ خپل اوچت کړئ. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولی او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې موږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې موږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته موږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره موږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخکړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار را جمله الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که موږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاسې چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته موږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته موږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زموږ فرهنګ نه ده، دا زموږ دود نه ده، دا زموږ کلچر نه ده. بیا موږ که بس یو څه وکړو نو موږ پورې خلک خاندي، موږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کیږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کیږي نه، هلک هم قرباني کیږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورم دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راشي په دسترخوان کینی، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله ترې وحده حل شوې ده. خو بیا هم که موږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني سي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم موږ کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قربانی شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب په شریعت مونږ تر کړی زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم. ټول دوستان یې ځان به راوغواړم، هر څوک که مثلا توفه لري هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زمونږ ستاسو فرهنګ دی او دود دی، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي. بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویل نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل دې ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی ومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لونې ډېرې بارځې کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی، مننه.
خود داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، له موږ سره غږېدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کېږي او هم هلک پکې خوشحاله کېږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغه سبب بختی او درپدریو سبب کی. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا الګ د پیدا کېدو په دریم یا پشپګم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنی لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي، نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څه تړل کړي. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای.
زه غواړم چې لومړی د علم د تحصیل په اړه یا د پوهې په اړه یو رڼا مشوره وکړم. د قرآن په ځینو آیتونو سره د شم آیت کې الله جلجلاله ملایکو ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفه پیدا کړم یا وټاکم. نو ملایکو ورته وویل چې آیا ته داسې څوک پیدا کوي چې د ځمکې نظم بدلول کړي یا فساد به ترویج کړي او یا هم ویګي به توی کړي؟ ستا د ستاینې لپاره موږ باس یو. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جلجلاله دوی صلاحیت لري چې علم زده کړي
استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر وړاندې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کې انجلې وی کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي دا وضعیت کم دسی دوام مکاده با پا افغان کورانه باندی افغان زدکون کو باندی چومره بد ناوره اثر نور لا زیاد وکری اوه دا با جبران چی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسوینه ده علم سخه یا جولانه باید تقریبا یعنی یا ورز هم شاید پاکتی نشی ملاخبه دا یونه یا دیمیاش یا دیکلونه دا خور بیر زیاده دا تاسو ګورئ دا چې یو دونه شته د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي اگر چې د اقتصاد له نظره د تجارت له نظره دی هر ډول پیشرفتونه یا د تر له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کی مثلا په لومړی کې خراب لري بیا هم دوی علم نه پرې دی حتی ورځ نه ځندي حتی تاسو وینئ چې تاسو ژوندې مشان درکم په جاپان یو باندې اټوم استفاده شو په نړۍ کې دوی مله ریواله جګړې کې ملیونونه خلک یو ځل شول هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازان د امر ورکړې او د څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړې ترڅو د دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي دا خپله یو غټ ثبوت دی تاسو وینئ موږ ځینې انځورونه په سوشل میډیا یا
ټول کورنۍ کې حتی زه د خپلې کورنۍ څخه ویلی شم چې ځینې محدودیتونه شته دي، که
اول وازه شوی دی او مونږ فاینډ یا زموږ میاند نشته چې تاسو وګړي کراسو دې ته تاسو کور نه ته اشاره وکړه چې دوی خپل درس نه وای بیا ته ملریت باید خځینه ډاکټر ته ورولي اوس خو وضعیت دغه سره غلای د خوانځي د انجونو پر مخ باندې تړلې دي کورنۍ پر ځای دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه مانه کړی دوی څه کولای شي چې زمينه په خپل کور کې ورته برابر کړی چې ا دې عقل کې ډیر څه نه وي هغه د خوانځي په اندازې کم خو یو څه دوی زده کی
تاسو ګورئ جالب خبره ده چې دوی مثال محدوده په دې باندې ولر کی چې مکتب بیا ښوونځي ته لاړ نشي یا پانتون ته لاړ نشي جالب خبره ده چې دوی اکثره وخت دې ممانعت کوي چې دوی کور څخه ونوځي او په مدرسو ته هم لاړ نشي نو دا ممانعت هم دی وځي چې هر یو مکتب مثلا ښوونځي یا پانتون څخه ته دا مدرسه هم مثال له اسلامي غلا لري هغه او علم ذکر شول دي په دیني له دا
بله استاد په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي مثلا درسونه دوی منسولې کارت پرینه خودل سولې تفریح پارکونو نه منسولې ورزشي کلبونو نه منسولې نوې تازه یو بل امر سوید چې نور د سنگارتون تم نه دی تاسو په نظر دومره قیدګيري دومره تنګول بل اخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبور کړی
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره تاسو نه کویلات نه یوازې په خزانه بلکې اکثره د کویلات مو نارینه و باندې هم وځي کیږي چې مثال باید ګیری په یوه خدل شي او رقم بي مودال د مثلا دوی په ځړ کې پروت اره چې موږ په وخت الحمدلله مسلمانانی صلاح به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم ځینې مسایل تدبیر شي خو تاسو د پښتنې په رابطه باندې وایم چې زمون خزینه البته دا مجبوره کیږي چې مهاجرت وکړي تاسو ګورئ زمون اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي نو مجبور شول عارف شول چې دوی خارجي هیوادونو ته مخصوص غربي هیواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي په یو نوم بل نوم باندې او هغه ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد ژوند کولی شئ دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل کرده خلک چې دي هغه ځي په تنګي دي کارونو څخه دا د ما بازار دا ډېر لوی محدودیتونه دي خو خوشبختانه ویلو شو چې امید شته ده هیله شته ده او کوششونه هم روان دي نو زه فکر کوم چې شاید هم عددونه به کم شي انشاءالله او لرې نه ده چې مکتبونه به هم پیل شي دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوو څه کوو نو دا به انشاءالله ټول له منځه لاړ شي خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد دی دا مهاجرات تلاش کړي چې هغه ځان وباسي خارج ودون دلار شي هم صحیح ودون کې مهاجر شي چې اکثر مونږ بلیلي مثلا کوم پراته هم دي لکه ایران پاکستان تاجکستان دغه سې نور غربي ودون ته اکثر لاړ هم بل او اوس سم ځینې مثلا موقع او کوم صحیح دي چې تر څو هېواد څخه وځي په تاسو نه خو لوی یو لوی زغار ده او د هېواد لپاره د نفوس خپل سرمایه ده جمعیت
کله چې په ټولنه کې دی ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنخستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لار نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي، په خپل یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې پاکل خبري وشولي او لمکسره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.
خوشحال خان وی دواړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ټکالی وی خبرې د افغان وی ستایي د ونو مناد افغان د پښتون ستایي د ونو مناد افغان د پښتون خو بنم علما کې څوک را کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب داڑا دا چلور کنجا دنیاوی خاندی دار کی غارت ملاوی لویا نندار بی دکابل پو آریانا لویا نندار بی دکابل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا پروتم سرم یہ خید خپل یار پسنگانا پروتم سرم یہ خید خپل یار پسنگانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا